آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
افغان حکومت یو پلاوی د افغانستان د سولې په سر په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره اوسلو ته تللی دی. طالبانو د روژې په میاشت کې د اوربند په باب د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا غوښتنه رد کړې ده او د امریکا پوځ وایي دوی دا پلټي چې د افغانستان چې د القاعده سره تړلې د افراطیانو مشر مختار بالمختار په لیبیا کې په هوایي برید کې وژل شوی دی او کنه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی روانونه به زیاتې هلې ځلې وشي چې د ولسمشر اوباما تجارتي اجنډا وجګورلی شي، ځکه چې تېره اونۍ د ولسمشر اوباما ځینو خپلو دیموکراتو ملګرو په کانګرس کې د آزاد تجارت په مسودې باندې منفي رای ورکړې او په هوست ولایت ته د شمالي وزیرستان نه راغلي ځینې کډوالي کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق نه ډډه کوي. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي. اوس حاسب الکوزی او زه نظرانه یوسفزی درته خبرونه وړاندې کوم.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اجرایه رئیس د دویم مرستیال حاجي محمد محقق په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی د افغانستان د سولې په اکله په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره اوسلو ته تللی دی. د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا راغته وویل په دغه شپږ کسیز پلاوي کې د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر حکومت خلیل کرزی هم شامل دی. ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې د اوسلو غونډه هر کال جوړیږي او د نړۍ د بیلابیلو سیمو د سولې په مسلو کې خبرې کیږي. افغانستان هم د دې غونډې په اجنډا کې شامل دی. د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې دغه پلاوي نن نروې ته تللی دی. په کابل کې د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د غونډې د طالبانو دوه چارواکي هم وربلل شوي دي. په خپله طالبانو تروسه پوری دا راپورونه تایید کړی نه دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د غونډې ته دغه شورا کوم استازی نه دی وربلل سوی. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار امریکا تخته وویل چې د اوسلو غونډه یو غیر رسمي غونډه ده. د دوه خبرو وړاندې نږدې دوه اونۍ مخکې هم په ناروې کې د طالبانو د استازو او د افغان پارلمان او مدني ټولنې د یو شمېر استازو یو غونډه جوړه سوې وه. طالبانو هم په یو بیان کې په دغه غونډه کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی و.
طالبانو د روژې په میاشت کې د اوربند په باب د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا غوښتنه رد کړې او ویلي ده چې په دغه میاشت کې به دوی جګړو ته زور ورکړي. د طالبانو په یو اعلامیه کې چې له دغې ډلې د یو ویان ذبیح الله مجاهد له خوا رسنیو ته استول شوي ویلي شوي چې افغانستان لا هم د بهرنیو ځواکونو تر اشغال لاندې دی. مجاهد په دغه اعلامیه کې ویلي دا چې جهاد عبادت دی او د روژې مبارک میاشت عبادت لپاره تر ټولو نورو وختو غوره ظرفیت لري. د بندګۍ او د الله په لاره کې د ستړیو ګاللو له پلوه د روژې میاشت د نورو ټولو میاشتو په نسبت ډېره وړ او مناسب زمانه ده. د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا غړو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ارګ کې د کتنې رسته په یو بیان کې په افغانستان کې په جګړو کې د ښکېلو خواو څخه د روژې په میاشت کې د اوربند د ټینګېدلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسری شورا یو مولوي محمد شفیع امریکا غږ ته وویل چې دینی عالمانو د خپل دینی مکلفیت له مخې د ښکېلو خواو څخه دا غوښتنه کړې وه.
د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. اشرف غني ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره سلا مشورې وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي، خو زیاته کړه چې مخکې له دې چې باید د امنیتي، تخنیکي او سیاسي چارو په اړه یو ګډ دریځ رامنځته سي، په دې معنا چې په انتخاباتو کې ښکېلو ټولو کسانو سره خبرې اترې وسي او د دغې مهمې پروسې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب د هغوی نظرونه وپوښتل سي تر څو یوه حل لاره پیدا سي. د هاشمې په وینا جمهور رئیس دا ژمنه د شنبې په ورځ د هېواد له سیاسي څیرو، د مدني ټولنې له غړو، حقوق پوهانو او د انتخاباتو د کمیسیونو د غړو سره په ځانګړو غونډو کې وکړه.
د افغانستان د پاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي وایي لا هم د افغانستان په حکومت کې د مجازاتو د معافیت فرهنګ نشته. اروپایي ټولنه د افغان حکومت نه غواړي چې د مجازاتو د معافیت له پدیدې سره مبارزه وکړي. د افغانستان د پاره د دغې ټولنې ځانګړې استازي فرانسیس مایکل ملبن د دوشنبه په ورځ د بشري حقوقو په اړه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د ډیالوګ په نوم جوړې شوې غونډې ته د وینا په مهال موضوع ته اشاره وکړه. ښاغلی مل بن وویل چې دا ستونزه په ځانګړې توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې شته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټډیو نه د نړۍ خبرونو ته د امریکا د امریکا پوځ وايي دوی د پلیټي د چی د شنبې د ورځې په هوایي برید کې د القاعده سره تړلې د افراطیانو مشر مختار بالمختار په لیبیا کې وجل سوی دو کنه. د لیبیا په رسمیت پیژندل سوی حکومت وايي چې د هوایي برید د شنبې په ورځ د لیبیا په ختیځ کې سوی دی او پکې بالمختار وجل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت پروندې شنبې په ورځ بیان خبر کړ او پکې راغلی دی چې د امریکا پوځ دانستای د ولایچ بالمختار په دې برید کې وجل سوی دی او کنه. خود دفاع وزارت یو ویان ډګروال سټیف وارن وویل چې د امریکا هوایي عملیات بریالي و. شاغلی وارن زیاته کړه چې زدا تاییدوم چې د تیرې شپې د توریزم زد عملیات هدف مختار بالمختار و. برید د امریکایي وی الوتکې کړی دی او موږ اوس د عملیاتو نتایج څیړو چې جزئیات به وروسته د مطبوعاتو سره شریک کړل سي.
د سودان ولسمشر عمر البشیر نن د دوشنبه په ورځ د جنوبی افریقا نه خپل هیواد ته بیرته ستون شو او د محکمې هغه حکمې د پام غورځولې چې ویلي چې نوموړی دی باید په جنوبی افریقا کې تر هغه وخته پورې پاتې شي چې محکمه حکم صادر کړي چې هغه د جنگي جنایتو په تور ونیول شي او کنه. ښاغلی بشیر جوهانسبرګ ته د افریقایي اتحادیې په اړه غونډه کې د ګډون لپاره تللی و، خو نړیوالې جنایي محکمې هڅه وکړه چې هغه په جنوبی افریقا کې ونیسي. نړیوالې جنایي محکمې په هغه باندې د جنگی جنایتو او د بشر ضد جنایتو تور لګولې، ځکه په 2003 کال کې د عربو ملیشو په ملاتړ دارفور ته پوځ واستو چې یو وسوال بغاوت وځپي، خو بشر تل د دغې محکمې تورونه ردوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د یمن د جګړې پر شکلو خواو باندې ژغ کړی دی چې حداقل د روژې د میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې دیور بند وکړي. هغه داسې وویل:
رمضان traditionally is a period where people pray for peace, reflection.
روژه هغه میاشته چې خلک د سولې، پخلاینی او اتفاق لپاره پکې عبادت کوي. د یمن خلک باید د حق ولري چې د غره سولې ولري. شاغلی بان کی مون د غشتنه په جنیف کې وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ ډیپلوماټیک هلې ځلې روانې دي چې د یمن سیمه ایز شخړه چې درې میاشتې مخکې پیل شوه حل کړي. تاکل سه وای چې د یمن د پاره د شاغلی بان کی مون ځانګړي استاذي احمد فوزي به د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د حکومت د استاذ او حوسی ارکان ترمنځ چې د یمن پایتخت په لاس کې دي جلا جلا وګوري.
د جورجیا ولسمشر جورجی مارګیولا شویلی نن د دوشنبه په ورځ په دې هواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړ، ځکه په دې ورسته کې د دې هواد په پایتخت کې سخت سیلاب راغی او زیات شمیر خلک متاثر کړل. ولس مشر مارګیو لاشویلی داسی ویل:
پونه بری ویل چې نامه سره تا داوځلوت نو سم زمي
زه د وجل سویو کسانو کورنیو ته خپل د زړه له کومې د تسلیت مراتب وړاندې کوم. دا ډېر د خوښنۍ ځای وي چې کله څوک د خپلې کورنۍ یو غړي د لاسه ورکړي. د تبلیسی د ښاروالۍ دفتر به د دې طبیعي ناورین د قربانیانو سره مرستې وکړي. وضعیت وخیم دی خو اداره کېدای سي، اما هغه کسان چې مړه سوي دي هغوی به هېڅکله بیرته راستانه نه سي.
د ښار چارواکي وایي چې د شدید سیلابونو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او سلیرش نور لا درک دي.
د امریکا د فلوریدا ایالت په خوانی والی جیب بوش چې د امریکا د دوو په خوانی ولسمشرانو زوی او ورور دی نن د دوشنبه په ورځ د میامی د سیمینه رسمان خپل کاندیدیدل اعلان کړل. هغه یو لسم جمهوریت غوښتونکی دی چې د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې خپل کاندیدی اعلانوي. شاغلی جیب بوش د خپل کمپاین د پاره ډیر پیسې غونډې کړي دي او په لومړي ورځو کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مخکخه کاندید معلومه دي. خو په دې وروستیو سرویګانو کې راغلی دی چې د فلوریدا سناتور مارک روبی او د ویسکانسن والی سکاټ واکر د هغه سره یو شان پلویان لري. او د جنوبی کوریا چارواکي وایي چې د شمالي کوریا یو سرتیری د دوی خواته راوښتي دي. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر نظامی سرحد نه چې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي تیر سوی دي. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت یو ویان وایي چې د شمالي کوریا یو سرتیری چې د 16 کالو شاوخوا عمر لري ځان یې د ګنګون په ولایت کې د هوچیون په امنیتي پوستې کې د جنوبی کوریا سرتیرو ته تسلیم کړی دی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویان نور جزئیات ورنه کړل. خودونه ویل چې د نوموړي عسکر څخه تحقیقات روان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اسلم رپورت روانو نه بزیات کوشنو شي چې د ولسمشر اوباما تجارتي اجنډا وجګورل شي. زکه تیرونه د ولسمشر اوباما زینو خپلو دیموکراتو ملګرو په کانګرس کې د آزاد تجارت په مسوده باندې منفی رائے ورکړي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. راتلونکي اونۍ به زیاتې هلې ځلې وسي چې د ولسمشر اوباما تجارتي اجنډا وژغورل سي. ځکه تېره اونۍ د ولسمشر اوباما ځینو خپلو ډیموکراتو ملګرو په کانګرس کې د آزاد تجارت پر مسودې باندې منفي رایې ورکړې. ټاکل شوی چې د استازو په مجلس کې راتلونکي اونۍ د آزاد تجارت پر یو شمیر تړونونو باندې رایګیری وسي چې د آرام سمندر څخه نیولې د اتلانتیک د سمندر پورې د سیمې هیوادونه پکې شامل دي. کو په د جمهوریت غوښتونکو په مشرۍ د استازو مجلس پر راتلونکي اونۍ د سوداګرۍ د ودې د مسودې د کارګرو د روزنې پر برخه باندې بیا رایګیری وکړي چې په لړ کې کېدای شي د آزاد سوداګرۍ په برخه کې د موجودو رای شمیر ډیر یا لږ شي. پامګری په دې اکله د غریپورت ته تیر اونۍ د استازو د مجلس ډیموکراتانو د خپل ولسمشر پر ضد په اصطلاح ښکاره بغاوت وکړي او دغه د آزاد سوداګرۍ مسوده یې منظور نکړه. د استازو د مجلس غړي پیټر ډی فازیو دا سی ویل موږ کولای شو چې د دې مسودې مخ همدلته ونیسو او د امریکا اقتصاد وژغورو. غیر معمول خبره دا هم وه چې د پال راین په څیر جمهوریت غوښتونکي بیا د ولسمشر اوباما او د سپینې ماڼۍ پر خوا وه. پال راین داسې وویل ولسمشر اوس هم باید د خپل ګوند سره پر ځینو مسایلو کار وکړي چې دغه بهیر بشپړ شي. دا بهیر لا بشپړ شوی نه دی. ولسمشر اوباما هیله لري چې د آزاد سوداګرۍ پر خلاف خپل مخالفین واسوي چې خپل نظر بدل کړي او د لوري تور واوړي. ولسمشر اوباما داسې ویل
I urge those members of Congress who voted against trade adjustment assistance.
زه د کانګرس د غړو څخه چې د سوداګرۍ د مسودې پر ضد یې رائے ورکړې دي غواړم چې د چی پر خپل پریکړو دي د سره غور وکړي او د امریکایي کارګرو تر شا دی ودرېږي. سپینمانی په دې برخه کې هداقل په عامه ډیر ډاډ سرګندي. د سپینمانی وایان جاش ارنست داسی ویل
I certainly wouldn't rule out the ability of the Speaker of the House to
زه یقینا د استازو د مجلس د رئیس وړتیا نه ردوم چې د استازو په مجلس کې نور جمهوریت غوښتونکي هم واڅوي چې د سوداګرۍ مسودې ته مثبتې رای ورکړي. د غراز موږ یقینا په دې باور هم یو چې کولای سو نور دیموکراتان هم واڅو چې د دې پروګرام په نفر رای ورکړي ځکه دوی په خوا د دې پروګرامونو طرفدار وو. د اقتصاد پوهانو له نظره دا پروګرام د ټول امریکا د منځنۍ طبقې د کورنیو لپاره ګټې لري. خو د استازو د مجلس ډیموکراتان اوس د آرام سمندر د دواړو خواوو د سیمې د آزاد تجارتي تړون په څیر د سوداګریزو تړونونو خلاف دي او د دې تړونونو د تصویب مخه نیسي. د استازو د مجلس ډیموکرات غړی ریک نولان داسې وایي
The time has come for Congress to say no to these agreements. The time has come to put an end to
وخت یې راغلی دی چې کانګرس دغه تړونونو ته نی ووایي. وخت یې راغلی دی چې دغه تړونونو ته د پای ټکی کښېښودل سي. نو دغه تړونونو مذاکرات په پټه سوي دي او ګټه یې هم د ګوتو شمیر کسانو ته رسیږي. دا تړونونه د خلکو نه پټ ساتل سوي او د څو بډای کسانو د پاره دي. حقیقت دا دی چې دغه تړونونه امریکن ډریم یا امریکایي ارمان لمین جوړي. دا چې د آزادې سوداګرۍ پر مسودې باندې برایګیری بیا وسی او کنه دا د استازو د مجلس پر رئیس جان بینر پورې اړه لري. بینر د آزاد تجارت سخت طرفدار دی. هغه داسې وایي:
When America leads, the world is safer for freedom and for free enterprise.
کله چې امریکا په مشرتابه کې وي، نړۍ د ازادۍ او آزاد تجارت د پاره لا مسؤونه وي. کله چې موږ په مشرتابه کې نه یو، نو موږ په دې کار سره چین ته بلنه ورکوو چې د نړۍ د اقتصاد قوانین وټاکي او دا کار زموږ تولیدات او کارګران منځوي کوي. یادونه ورده چې د تجارت د ودی د مسودې یو برخه شای چې شای پر دې مسودې باندې د استازو مجلس راتلونکي ونی بیا راګری وکړي د امریکایي کارګرو د بیا روزنې برخه ده. کچیر د استازو مجلس پر دې مسودې باندې راګری ونه کړي، نو دا مسوده به په کانګرس کې هم داسې بند پاتې او د ولسمشر اوباما اقتصادي اجنډا به د یو نامین برخلیک سره مخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست ولایت ته د شمالي وزیرستان راغلي ځینې کډوالي کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق څخه ډډه کوي. روغتیایي مسؤلین د دې لامل د دغه کورنیو د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی بولي. ابراهیم رحیمی رپورٹ را لګلې.
د خوست ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې میش ځنی وزیرستاني کډوال خپل ماشومان ته د پولیو دی واکسین لور کړی ډډه کوي او د کمپاین پر مهال خپل ماشومان پټ ساتي. زیاتره وزیرستاني کډوال د خوست په ګربز ولسوالۍ کې میشته. د دې ولسوالۍ لپاره د واکسیناتورانو مشر نظر محمد خاوري امریکا غږ ته وویل چې ځنی کډوال واکسینو ته د یو ډول شک په سترګه ګوري. هغه وویل:
پړې وروختو کله چې کوم صحې ته لوټ شو د خپل مشمون چې دی اغه نه غوړي چې دی پولیو وکسین میته وکی، ځکه دوی هر وخت داسې پوښیوي دي چې دا پولیو وکسین چې دی دا سړی ته ګټه نه رسوي بلکې دا سړی ته zarar رسوي.
که څه هم موږ هڅه وکړه چې د کورونای څخه د پولیو وکسین دینه کولو د لامل پښتنه وکړو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. مګر یو شمیر نور وزیرستاني کډوال د وکسین دینه کولو یو ځینی لامل د دغه خلکو د عامه په هوی ټیټوالی بولی. د همدې موضوع د روښانه کولو په هدف د ګربز ولسوالۍ د ګلان په کیم کې وی خیمه ته ورغلم چې پکې څو تنه سپینګیری او ځوانان ناستو. د دوی لړلې دوه تنه سپینګیرو په دې اړه داسې وویل:
نو مې نور زلی خان امیر مشایم چې دا په غریش ستر شي دا په دې سپېږی چې دا څه شایده په مقصد یې په نوې چې په مقصد یې تاو زپوي کی په خپل ور کې هغه به په دې چې دا خو دا وېدو
مکرب خان نامه کیم په ځین کا یا مش په سترګې ولیدل چې ډېر پولی پولی اول غوښه وتلی وي چې اپ شاګوډا وي چې لوز ګوډ وي ا دې دې پورا زدا بیا چې شا دا انکار بیا دا انکار دا پریږدي دا ویکسین دا ورکا وي دا شا شاید
د کډوالو په خبره له 2001 میلادي څخه بیا تر 2014 پورې په شمالي وزیرستان کې خپل ماشومان ته واکسین نه دی ورکړي، ځکه پاکستانی طالبانو پر کلک بندیز لګولای وو. په خوست کې د پولیو واکسین د کمپاین د عامه پوهاوي مسول ډاکټر نجیب الرحمن رحمانی وایي د دې لپاره چې کډوال دی واکسینو په ګټو په حوال شي خپل پروګرامونه یې پراخ کړی دي.
کوم وخت نه چې دوی رغولې دي، یعنی د 2014 کال د جون نر دې طرف ته کوم دی عامه په هوای کور چې په دوامدوره منظم ډول سره مونږ په ټول خوس کې خصوصا په د ګلان په کیم کې کړای دا الحمدلله د په خوا په نسبت د کې د واکسینو څخه د انکار پیخي ارقام شوې دي، خو بیا هم موجود دي.
د خوست ولایتي چارواکو د شمیرو لمخې په دې ولایت کې نږدې 15000 وزیرستاني کډوالې کورنۍ راجستر شوي او د هغوی شاوخوا 10000 ماشومانو ته چې تر 50 کلونو کم عمر لري د پولیو واکسین ورکړل شوی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د زید ازادۍ رادیو پیغام تاسو د آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. په کونړ ولایت کې د نشې توکو په وړاندې د مبارزه اداره وای چې د دغه ولایت په سلويخت خونځو کې د نشې توکو په وړاندې د تھیټر تر سره شوی برنامه بریالي وي. په مخکړي دی رپورټ ته
کیسه کوم دا د نشئی توکو په وړاندې د مبارزي هغه تبلیغاتي برخه ده چې په مټي د تیاتر په بڼه په خوانځیو کې د چرسو او پودورو ضررونه په تمثيلي بڼه بیانېږي. چارواکي وایي چې دغه برخه په زده کوونکو کې نوې فکر را پیدا کړي او ګڼ متعلمین د نشئی توکو لکارونې را ګرځېدلې دي. اوس مهال دا اندېښنه ډېره ده چې په خوانځیو کې ډېر شمېر زده کوونکي پر نشئی توکو روږدي شوي او آن ځینې په ټولګیو کې هم کاری. دغه برنامه د ختیځ کونړ په ګڼو ولسوالیو کې پلی شوی او زده کوونکو ته په تمثیلي بڼه ښوول کېږي چې څوک څه ډول پر نشئی توکو اخته او راتلونکی کوم لوري ته بیولی شي. په دغه ولایت کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر سید احمد ورور امریکا غږ ته وویل چې په تېر یو کال کې د کونړ په نږدې څلوېښتو ښوونځیو کې د تیاتر پروګرامونه سرته رسولي او ښه اغېزې کړی دی.
څلوېښت د تیاتر برنامې موږ لګولي چې هغه ډېرې مؤثرې واقع شوي دي. هغه هم بدون د چپې درې او نړۍ او غازي آباد څخه نور په ټولو ولسوالیو بلکه خاص په هغه مکاتبو کې موږ دا ترسره کړي دي چې هلته خپل قدرتو هم چې هلته مخالفین هم شاید په دغه برنامو کې ګډون کړي وي.
نوموړی وایي په تبلیغاتي برخه کې دغه اړخ ځکه یو څه قوي و چې زده کوونکي په مستقیمه توګه هغه ضرورونه ویني چې د نشئی توکو له کارونې راولاړیږي. یو شمېر زده کوونکي هم له ترسره شوو تمثیلي برنامو خوشاله دي او دلیل یې دا ښیي چې هر څه یې په خپلو سترګو لیدلي دي. یوسف او سلیمان په مرکز اسداباد کې د کیرالی په نوم یو ښوونځي کې زده کوونکي دي.
دغه تمثیلي پارچو سره زمونږ ډېر شاګردان په دې مکتب کې چې کوم دي دغه ناوړو اعمالو باندې اخته وو. هغوی اوس یو نیکې لارې ته هڅول شوي دي او خپل درسونه وایي.
هو زمونږ د زده کوونکو لپاره دا تمثیلي پارچه ډېر ګټورې ځکه
دغه زده کوونکي غوښتنه لري چې په ښوونځیو کې د تیاتر نورې برنامې هم دوی ته وړاندې شي. کونړ پوهنې ریاست کې د اسلامي تعلیماتو د برخې مشر مولوی برهان الدین وایي په ګڼو ښوونځیو کې د تیاتر برنامې مؤثرې وي او ګڼ زده کوونکي له دغه اړخه په فکري بڼه روزل شوي دي.
دغه تمثیلي پارچو سره دوی عملي ډول سره دغه شان ویني نو دا د شاګردانو په ذهنیت باندې ډېر ښه تاثیر کوي. زه امید لرم ان شاء الله چې شاګردانو ته مثبته فائده ډېره اخیستې.
هغه وایي زده کوونکي هغه قشر دی چې سم او ناسم ذهنیت په اسانۍ سره منلی شي. نوموړی غوښتنه لري او وایي په دوامداره توګه باید دغه برنامې په ښوونځیو کې پلي شي تر څو نوی نسل له نشئی توکو په امان واوسي. که څه هم په افغانستان کې د نشئی توکو د کارونې مسله بیخي زیاته شوې خو د زده کوونکو روږدېدل بیا هغه لوی اندېښنه ده چې د ډیرو په باور باید حکومت او نړیوالې موسسې په سمون کې هڅې وکړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
شو
ولسی جرګې د تنباکو او د خانیاتو د کنټرول قانون د تعدیل هغه طرح تصویب کړه چې د مخې د تنباکو په وارداتي محصولاتو په سلو کې سل مالیه لوړیږي. نن د خبرو اترو گفتو شنود په خبرونه کې په هم دې موضوع خبرې کیږي. قربانه نوشابه آشنا او حافظ سفیدی تاسو نه هم په دې هیله چې په خبرونه کې ګډون وکړي او په فیسبوک باندې خپلې پوښتنې پریږدي. اوس هسي بلکو زه درته د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د افغانستان د بندنیو چارو وزارت وایي چې د اجرایه رئیس د دویم مرستیال حاجي محمد محقق په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی د افغانستان د سولې په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ناروې ته تللی دی. طالبانو د روژې په میاشت کې د اوربند په باب د افغانستان د دیني علماو د سرتاسري شورا غوښتنه رد کړې ده. ویلي دي چې په دغه میاشت کې به دوی جګړو ته زور ورکړي. د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غني ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره خبرې اترې وسي. د امریکا پوځ وایي دوی دا پلټي چې د شنبې د ورځې په هوایي برید کې د القاعدې سره تړلي د افراطیانو مشر مختار بالمختار په لیبیا کې وژل شوی دی او کنه. د سودان ولسمشر عمر البشیر نن د دوشنبه په ورځ د جنوبی افریقا څخه خپل هیواد ته بیرته ستون شو او د محکمې هغه حکم یې د پامه وغورځوي چې ویلې و چې نوموړی دی باید په جنوبی افریقا کې تر هغه وخته پورې پاتې شي چې محکمه حکم صادر کړي چې هغه د جنگي جنایتو په تور ونیول شي او کنه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د یمن د جګړې پر شکل خو ژغ کړی دی چې حداقل د روژې د میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې د اوربند وکړي. د جورجیا ولسمشر ګورجی مارګو لاشویلی نن د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړه، ځکه په دې وروستیو کې د دې هیواد په پایتخت تبلیسی کې سخت سیلاب راغی او زیات شمیر خلک یې متاثره کړل. د امریکا د فلوریدا ایالت پخوانی والی جیب بوش چې د امریکا د دوو پخوانیو ولسمشرانو زوی او ورور دی نن د دوشنبه په ورځ د میامی د سیمینار رسمن خپل کاندیدیدل اعلان کړل. هغه یو ولسم جمهوری غوښتونکی دی چې د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خپل کاندیدی اعلانوي. او د جنوبی کوریا چارواکي وایي چې د شمالي کوریا یو سرتیری د دوی خواته راوښتي دی. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر نظامی سرحد نه چې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي تیر سوی دی. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت یو بیان وایي چې د شمالي کوریا یو سرتیری چې د شلو کالو شاوخوا عمر لري ځان د ګنکون په ولایت کې د هوچون په امنیتي پوستې کې د جنوبی کوریا سرتیرو ته تسلیم کړی دی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت بیان نور جزئیات ونه کړل، خو دوی وویل چې د نوموړي عسکر څخه تحقیق روان دي.
ترنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. په یو څو شیبو کې د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.